رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام درنو اوریدونکو، زه نوشه باشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی اوري.
په هلمند کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست 14 همکاران وژل شوي دي. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای شاید چې پاکستان د افغانستان د کنټرولولو په فکر دي. او په پاکستان کې د بشري حقوقو مدافع میرمن اسما جهانگیر د زړه د سکتې له امله مړه شوې ده.
د خبرونه اوریدو ته ستلیم شي نن د یک شنبه ورځ د دروي د میاشتې 22مه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 11 برابر ده. قدر من اوریدونکو د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي چې پاکستان غواړي افغانستان خپل مستعمره کړي.
دوی د افغانستان د موقعیت مخالف دي او غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې وشي.
د افغانستان د کلو پراختیا وزارت د 15,000 قالین اوبدونکو لپاره د کار زمینه مساعده
ده. دغه پروژې څخه به په مستقیم ډول 15,000 هیوادوال به دوی ته به د کار زمینه مساعده سي.
او امریکا وایي چې د اسرایل سره کلک ملګری ده. قدر من اوریدونکو د رپورټونه او مرکه ورساوري او زرت سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
د هلمند په ولایت کې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست 14 غړي په اصطلاح د یوې داخلي حمله په نتیجه کې وژل شوي دي. حکومتي مامورانو امریکا غږ ته وویل مخکې له دې چې وتښتي د ګرشت پولیسوالۍ کې د ملي امنیت د ادارې څلور غړو په خپل مرګونو باندې ډزې وکړې او 14 کسانې ځای پر ځای وویشتل. زمون خبریال عزیز الله پوپل په خپل رپورټ کې وایي چې څلور واړه حمله کوونکي د طالبانو کسانو او سره ملګري شوي دي. د هلمند د والی وان عمر زواک په دې اړه امریکا غږ ته وویل
هلته د نفوذي کار څنګه جګړه هم شوې ده چې په ډېر کم تعداد باندې هغوی شهیدان او زخمیان شوي دي او نفوذي کار هم شوی دی.
ګومان کیږي چې وژل شوی کسان د ملي امنیت د ریاست د سونګریان په نوم دی وڅانګې غړي وو. طالبانو څو ځلې د افغانستان په پولیسو او عسکرو ځانمرګي حمله کړې دي، خو دا لومړی وار دی چې دغه ادارې دننه حمله وکړه. په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي کېدای شي چې پاکستان په دې فکر وي چې افغانستان به تر کنټرول لاندې راشي او په خپله خوښه به د افغانستان حکومت جوړ کړي. هغه د خبره د امریکا غږ آشنا تلویزیون د همکار نسیم سانیزی سره په مرکه کې کړې ده.
غیر د هغې نه چې سړی داسې یو نتیجه ګیري وکړي چې دوی د افغانستان د موقعیت مخالف دي او غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې وشي، نه پوهېږم چې بله نتیجه خو په اوسني شرایط کې سړی نشي کولای.
دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن ناوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په تاشکند کې د افغانستان او ازبکستان د امنیتي کمیسون لومړۍ غونډه د شنبې په ورځ وشوه او د یو عملي پلان په جوړولو باندې موافقه شوې. د ملي امنیت په یو بیان کې ویل شوي چې د افغانستان او ازبکستان د ګډ کمیسون په غونډه کې د ګډون لپاره د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په مشرۍ لوړ پوړي هیات ازبکستان ته تللی و. په دغه غونډه کې د ازبکستان د هیات مشري دغه هیواد د ملي امنیت سلاکار وکتور محمدوف کوله. دا واشنگټن دی. سپینه ماڼۍ وایي چې اسرائیل د خپل ځان د دفاع حق لري. په دې اړه به د امریکا غږ د خبریال فرن رابینسن د رپورټ خلاصه نو شابه آشنا تاسو ته در واوري.
د سپین ماڼۍ په یوې مطبوعاتي وینا کې چې نن د یکشنبې په ورځ په واشنگټن کې خپره شوې په دې خبرې تاکید شوی دی چې اسرائیل د متحده ایالاتو ډېر نږدې انډیوال دی او موږ یې د سوریې په جنوبي برخو د ایران او سوریې د رژیم د طرفدارو ملیشو په مقابل کې د خپل ځان نه د دفاع د حق ټینګ ملاتړ کوو. سپین ماڼۍ دا بیانیه وروسته له هغې خپره کړې ده چې د شنبې په ورځ د اسرائیلو د هوایي قواوو د یوې F-14 جیټ الوتکې د ویشتلو او راغورځولو په تعقیب د اسرائیلو جیټ الوتکو د سوریې په جنوب کې د ایران او سوریې د رژیم څو هدفونه بمباري کړل. اسرائیلو د جمعې په ورځ اعلان کړی و چې یوه ایرانۍ بی پیلوټه الوتکې راغورځولې ده. په عین وخت کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د اکشن ریپورت د کابینې یوې عاجل غونډې ته وویل چې موږ به حتما هغه چا ته نقصان رسوو چې موږ ته د نقصان رسولو نیت لري. د شنبې په ورځ ناوخته د امریکا د دفاع وزارت هم اعلان وکړ چې اسرائیل زموږ امنیتي ملګری دی او د خپل ځان د دفاع حق لري. نوشه باشنه، امریکا غک، واشنگتن.
فکر کیږي چې د شمالي کوریا لخوا د جنوبي کوریا سره په لوړه کچه د اړیکو غونډه وړاندیز به د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب د امریکا او جنوبي کوریا ترمنځ همکاري ته زیان ورسوي او شاید چې په شمالي کوریا باندې د جمهور رئیس ترامپ فشار هم بیا سره کی. خو د چارو څېړونکو وایي چې جنوبي کوریا او شمالي کوریا ترمنځ هر ډول تفاهم او په پونګیانګ ته او په پونګیانګ کې د جمهور رئیس مونجین او د شمالي کوریا د رهبر ترمن ملاقات باید دی باندې مشروطې چې شمالي کوریا د اټومي پروګرام په باب باید خبري وشي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ون د شنبې په ورځ د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته بلنه ورکړې وه چې د ویالي غونډې په خاطر پونګیانګ ته سفر وکړي. په عین وخت کې نن هم په سول کې خلاصي محافظه کارانو د شمالي کوریا په ضد مظاهره وکړه. د خلک د سول د اولمپیک په لوبو کې د شمالي کوریا د ګډون په خلاف باندې احتجاجونه کوي. په پاکستان کې د بشري حقوقو مشهور مدافع اسما جهانگیر نن د یک شنبه په ورځ د شپږ شپږ کلونو په عمر د زړه د سکتې له امله په لاهور کې مړ شو. اسما جهانگیر د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون رئیس و او د بشري حقوقو په برخه کې یو وخت ملګرو ملتونو ځانګړی استازی و. هغه په 2001 میلادي کال کې د پاکستان نظامی مشر جنرال پرویز مشرف په حبس کې واچول او په 2012 کال کې د ایس آی استخباراتي ادارې ورته د مرګ واکونه کړی وو. د افغانستان اونړي خبرونه د امریکا غک واشنگتن نوري. د مصر پوزن د یک شنبه پرز په یو مطبوعاتي بیان کې ویلي دي چې د سینا په ټاپو کې 15 وسلوال جنگیالي د نظامی عملیاتو په دوران کې وژل دي او دیرش کسان یې ژوندي نیولي دي. په داسې حال کې چې د نوم په سر د مقدونی او یونان ترمنځ راپورته شوې لانجه نه ده حل شوې، اروپایي اتحاد وایي چې په دغه اتحاد کې د مقدونی د جمهوریت د شمولیت په اړه پریکړه ځنډولې. یونان او مقدونیا دواړه د مسیډونیا یا مقدونی د تاریخي نوم په سر دعوه لري او د تیرو 8 کلونو ترمنځ ډیپلوماتیکي شخړه روانه ده. مقدونی په 1990 میلادي کال کې د پخواني یوګوسلاوی نه خپل ازادي اعلان کړه او یونان په تاریخي لحاظ د خپل خوره برخه ګڼي. یو ولس کلن امریکایي لوبغاړي ریډ جرارد په جنوبي کوریا کې د ژمي د اولمپیک په لوبه کې چې د سول نه د باندې د پوینګ چانګ په خار کې کیږي د سلوپ سټایل یا د یخ په سر د منډې وهلو په سیالۍ کې د سرو زرو لومړی مډال ګټلی دی. دا لوبه چې د شمالي کوریا په شمول د مختلفو هیوادونو 3000 لوبغاړي پکې ګډون کوي د ژمي په ورځ پیل شوې او د فروری تر 15 نیټې پورې به رواني. د جمناستیک د لوبو یو ډاکټر لری ناصر چې په ګڼ شمېر ځوانو جنکو باندې د طبي معایناتو په وخت د جنسي تیری په تور په اوږدې مودې حبس محکوم شوی دی، نن د اریزونا د ایالت په ټیکسون نومي ښارګوټي کې فدرالي محبس ته واستول شو. محکمې 45 کلن ناصر ته د 125 کلونو د قید سزا اورولې وه. او د متحده عربي اماراتو د ابوظبي په ښار کې د لومړي ځل لپاره د هندوانو یو مندر جوړیږي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. پاکستان په افغانستان کې کوم هدفونه تعقیبوي او څه غواړي؟ د دې پوښتنې ځواب له ګروسه په ملګرو ملتونو او افغانستان کې د امریکا سفیر زلمی خلیلزاد سره د امریکا غږ په مرکه کې اوري او دا هم د روانې خبرونه لومړی رپورت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی اسلام آباد ته د افغانستان د لوړپوړي ملکی او نظامی پلاوی خبرې او مذاکرات بې نتیجې پای ته رسیدلی او د دواړو هیوادونو د عمل د ګډ پلان د کار په دوام هیڅ راز پریکړه نه ده شوې. د دې بې نتیجې غونډې په اړه د رحیم ګل څاروان رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان د افغانستان د لوړپوړي پلاوی غوښتنو ته چې د ترهګرۍ په ضد د پاکستان عملی او مشخص اقدامات پکې غوښتل شوی او مثبت ځواب نه دی ورکړی او د دواړو هیوادونو د عمل په پلان کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د افغانستان لوري د پلاوی چې د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ پرونه وړ مورس په اسلام آباد کې بې نتیجې کابل ته راستون شوی. افغانستان له پاکستان غوښتي چې ترهګر دي وځپي، روزنځایونه د لمنځه یوسي، د تمویل لارې دې پرې بندې کړي او دا کارونه د مهالویش په اساس په عملی ډول ترسره کړي، خو پاکستان ژمنه نه ده کړې.
د بهرنی چار وزارت ویان وای یوازې د کډوالو او ځینو سیاسي موضوعاتو کې پرمختګ شوی وو. هغه وایي د عمل د پلان د کار په دوام پریکړه نه ده شوې. ښاغلی مستغنی وویل له پاکستان سره د آینده اړیکو په تړاو د دولت مشري تصمیم نیسي.
کوم پلاوی چې د سیاسي مرستیال په مشرۍ د ملکي او نظامي مقاماتو په ملتیا اسلام آباد ته سفر کړی و خپل کاري راپور د دولت رهبرۍ ته وړاندې کړی او له پاکستان سره د همکاریو او روابطو د آینده په تړاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت رهبرۍ به خپل تصمیم ونیسي.
د نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي چې افغانستان او پاکستان په خپلو کې تفاهمونو ته اړتیا لري او باید له زغم کار واخیستل شي. کارپو انتظار خادم په دې باور دی چې داسې مذاکرات ته ناکام مذاکرات نشي ویل کېدی.
په دغه خبرو کې زما په باور باندې د افغانستان د پلاوی توقعات تر پخوا پورته دي، ځکه د ولسمشر ټرمپ پالیسي او بالاخره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د استازو راتګ د افغانستان طرف ته توقع دا ورکړي چې ګواکې تاسې پر ګټون کې اړخ باندې یاست. په داسې حال کې چې پاکستان له اوس هم د ځان لپاره د فرار لار لري، نو موږ دغه خبرو ته باید ناکام ونه وایو، بلکې داسې یو حالت دی چې دواړه طرفونه خپل توقعات لري او د خپل توقعاتو د ترلاسه کولو په خاطر باندې په داسې شرطونه ږدي چې بل طرف ته منظور نه وي. ولې دغه شرطونه په مفاهمه باندې او مکالمه باندې او مذاکراتو باندې حل کیږي چې راتلونکي وخت به ثابت کړي.
عام وګړي بیا دې خبرو ته هیڅ هیله نه لري، وایي چې داسې تګ راتګونه تل بې ګټې وو.
نو ول عالم که وروره دغه نتیجه ورکړي دا تګ راتګ
دا کوم نتیجه نه ورکوي. موږ د دې نتیجه غواړو چې باید د نتیجه ورکړي نه.
د فبروري په دریمه د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راغلی او هوا غلطه دوړو هی ودونو د عمل په مشترک پلان موافقه ته سره رسیدلی وو. خو افغانستان په دوهمه ناسته کې له ترهګرۍ سره د پاکستان د جدي او عملي اقداماتو غوښتنه کړې وه او نه ځواب په صورت کې د دوهم ځل مذاکرات بې پایلې پای ته رسیدلی دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په افغانستان او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی استازي زلمه خلیلزاد وایي کې دیش پاکستان په دینیت اوسی چې افغانستان د دوی تر کنټرول لاندې راشي او د افغانستان حکومت دوی ته انکی. خغلی خلیلزاد په دې باور دی چې باید په پاکستان فشار زیات شي. خلیلزاد د امریکا غاک آشنا تلویزیون همکار نسیم سانیزی سره په مرکه کې ویلي چې په افغانستان کې اوس وخت ملي وحدت ډیر مهم دی او په کار ده د خلکو اعتماد لاسته راوړل شي. په همدې اکله مرکه په ګډه ورو.
ډاکټر صاحب خلیلزاد، تاسو ته معلومه ده چې د ولسمشر ټرمپ له ټویټ نه چې د جنوري په اخر کې ورکړی و هغې نه وروسته په افغانستان کې بمونه زیات شول. داسې معلومیږي چې پاکستان تر یوې اندازې پورې ولسمشر ټرمپ ته په غوسه ځواب ورکړی ده. ستاسې په نظر باندې د ولسمشر ټرمپ د ادارې بل قدم به څه وي؟
تاسو رښتیا وایئ چې په آخر وخت کې په کابل باندې په خصوص په ملکي خلک باندې فشارونه زیات شوی ده. دا ممکن د نتیجه د پاکستان کوم فیصله به وي یا د افراطی گروپونو لخوا د تروریستی گروپونو لخوا نه، دا چې دوی باندې هم فشار زیات شوی ده.
بله.
دوی جواب دا کار به وي، اما دا کېدای شي د امریکا امتحان هم دا به وي چې دوی غواړي پاکستان او هغه گروپونه چې دوی کنټرول کوي چې امریکا امتحان وکړي چې امریکا مجبور وشي چې په دا یو داسې نتیجه ته ورسیږي چې بدون د همکاري د پاکستان سره اوضاع په افغانستان کې حتی وخیمتر به وشي. بدبختانه دا د پیشبینی شوی و چې ممکن پاکستان داسې یو عکس العمل ولري، اما زما په نظر ضرورت دا دی چې پر پاکستان باندې فشار زیاتر وشي. دو درې لارې وجود لري امریکای ته. یو دا ده چې بر علاوه د قطعه د کومکونه، امنیتي کومکونه، د پاکستان هغه خلک چې په دا مسایل کې لاس لري په حملې کې د هغوی نمونه په یو تور لیست شامل وشي.
بله.
او دوی د سفر په امریکای کې او د دوی فامیل سفر په امریکا کې او دوی بانکي حسابونه چې سوشي بانشي او پس لغینه که دا هم کافی نو بیا که دایشی چه پر پاکستان اغا مراکز که چه افراطی گروپونه و تروریستی گروپونه فعالی دوی بانده امریکه نظامی عملی
پداخل
پاکستان که زکه چې د هغه مرکزونه په امریکا قوا باندې عمل کیږي په افغانستان کې امریکا هم حق لري چې د خپل ځان نه دفاع وکړي او دا قانوني حق د امریکا ده او که بر علاوه د هغه نه هم کیدای شي چې پاکستان د یو تروریست کشور همکار په حیث سه وشي
د ترورستانو ساتونکو یا ملاتړ
هیواد وش په امریکا د قانون نقطه نظر نه دا کار وشي چې په خپله بیا زخت ډیر تاثیرونه او نتیجې ولري. امیدواري دا ده چې پاکستان قبل هغه نه چې دا نورې قدمونه د امریکا له خوا واخیستل شي خپل سیاست باندې تغییر راوړي. امریکا نه غواړي چې پاکستان سره دښمني ولري زما په نظر.
لدې بمونه ورسته چې ډېر وحشتناک بمونه او ډېر ملکیان پکې وژل شول تاسو ته معلومه ده. ولسمشر ټرمپ ویل چې طالبانو سره نورې خبرې نه کیږي. همدغه خبره ولسمشر غنی هم تکرار کړه چې طالبانو سره به نورې خبرې نه کیږي. مګر موږ وینو چې یو څو ورځو راهیسې د اسلام آباد او کابل ترمنځ یو څه ډیپلوماتیکې هڅې روانې دي. اوس داسې تمه کېدلی شي چې کومه نتیجه به ورکړي.
وګورو زما په نظر شرایط تر اوسه پورې داسې نه ده په ځمکه کې چې سړی خوشبین وکړي چې په پاکستان سیاست کې تغییر راغلی ده. زما په نظر باید اول په شرایطو باندې باید تغییر راشي چې طالبان او پاکستان دست یو نتیجه تا ورسیگی چه زمان دوی امکار به نوی چه دوی نشوی کولای چه
وقت دوی پا گتا نوی
وقت دوی پا گتا نوی او شرایط دوی پا زد تغییر کوی. اما که شرایط تغییر وکی ولی نه دا مسئله زما پا نظر دا سل مسئله شرایط سر رابطه لری.
بله یو شمیر زیات افغانان په دې عقیده دي چې کلم د امریکا له خوا نه یو څه فشار راشي یا دلته خبر یا نړیوالې ټولنې له خوا نه چې طالبانو مخه ونیول شي په کابل کې په افغانستان نورو سیمو کې بمونه او تشدد زیات شي. پاکستان له دغه راز پالیسۍ نه څه ګټه اخیستی شي؟
ما ته هم دا روشن نه ده. زما په نظر د پاکستان د څوکلجېشي منفعت باید د افغانستان په موافقت وي ځکه چې که افغانستان آرام وي او امنیت ولري او پاکستان سره افغانستان غواړي چې ښه رابطه ولري. دا روشن نه ده چې ولې پاکستان د افغانستان په ضد د افغانستان د موافقت په ضد د افغانستان د آرامي په ضد کار کوي. ممکن داوی چې د دوی هدف داوی چې افغانستان دوی تر کنټرول باندې راشي چې د افغانستان حکومت دوی تعین وکړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې پاکستان یو مستعمره وشي.
ډاکټر صاحب ستاسو په نظر د پاکستان نهایي مقصد دا ده چې افغانستان باندې مستقیم کنټرول ولري؟
دما په نظر دسې معلومیږي. امیدوارم چې دسې پقت کې دا کار نه وي چې دوی یو دسې افغانستان غواړي چې دوی په باندې مستقیم کنه غیر مستقیم حاکمیت ولري چې غته فیصلې د په افغانستان کې د دوی په راهنمایي او مشورې باید وشي. بدبختانه دسته یو دسته معلومیگی دوی کیدای شي چې دا غلط ثابت وکي دا نظریه او داسې سیاست انتخاب وکي چې دوستان چې د افغانستان د سول آرامی موفقیت پیشرفت طرفدار وي. ولی دا چې دوی د افغانستان تجارت لاری نیسی او ولی دا چې دوی مخالفت کوي چې افغانستان کې په افغانستان کې فابریکه جوړ شي. ډیر معلومات لرم چې دوی د افغانستان د پیشرفت لپاره مخالفت کوي. ولی سو ما په نظر دوی غیر دغې نه چې سرای داسې یو نتیجه ګیری وکړي چې دوی د افغانستان د موفقیت مخالف دي او غواړي چې افغانستان یو مستعمره غوندې وشي، نه پوهېږم چې بله نتیجه خو په اوسني شرایط کې سړی نشي کولای.
افغانستان د کلو پراختیا وزارت ویل رسنو شو کډوالو سره د غالیو اوبدلو د 15,000 کارګاو او وسایلو مرسته کوي. درنو اوریدونکو په دې اړه درته په زړه پورې رپورټ لرو، لږ وروسته یې اوري. خو تر دې رپورټ مخکې درته د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو په اړه رپورټ لرو. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي هغه خصوصي پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې چې د ټاکل شوو معیارونو سره خپل چارې سمې نه کړي دروازې به یې وتړل شي. پام وکړئ په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا راډیو د همکار اکرام شینواری را لګلی رپورټ ده.
د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری د یکشنبې په ورځ د شپږو خصوصي پوهنتونونو فارغانو ته په لومړي ځل د ډیپلومونو د ورکولو په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په وینا کې افغانستان کې په تیرو 14 کلونو کې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو شمیر ته په کتنې وویل چې نور هغه وخت تیر شوی چې پکې یوازې د محصلینو شمیر زیاتېدو ته پاملرنه کېدله. ښاغلی خواجه عمری ویل د نوي کړنلارې له مخې یوازې هغه ادارې او بنسټونه کولی شي د لوړو زده کړو وزارت او د کار په بازار کې ځان ته خپل ځای پیدا کړي چې د پیژندل شوو سټنډرډونو له مخې فعالیت وکړي. د لوړو زده کړو وزیر ویل چې اوس مهال د خصوصي پوهنتونونو او موسسو په 1,415 کې 1,650 محصلین په زده کړو بوخت دي. هغه په خصوصي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو موسسو کې په زیات شمېر محصلینو شاملېدو ته په پاملرنې ویل چې دا کار د لوړو زده کړو وزارت مسؤلیت لا زیات کړی چې فارغان ته د ډیپلوم د ورکولو په برخه کې خپل سالونه زیات کړي.
وزارت تحصیلات یاري
ښاغلی خواجه عمری ویل دا وزارت په بل هر وخت پر خلاف د کوچنی اکاډمیکی تیروتنې پر وړاندې هم بې تفاوته پاتې نه شي او د قوانینو او کړنلارو له مخې به چلند وکړي. نن په لومړي ځل د کاروان، خاتم النبیین، رڼا، سلام، کاروان او د ماشل پوهنتونونو فارغانو ته ډیپلومونه ورکړل شول. تمه ده چې دعوت پوهنتون، د بغلان ولایت د حکیمي صنایع پوهنتون او د باختر پوهنتون فارغان به په روانو دوه ورځو کې د فراغت اسناد ترلاسه کړي. د افغانستان د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو د ټولنې رئیس شفیع نعیمي دې غونډې ته په وینا کې دغو ستونزو یادونه وکړه چې خصوصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو موسسې ورسره مخ دي. ښاغلي نعیمي د څېړنو په برخه کې نیمګړتیاوي، امنیتي وضعیت خرابوالی او په ناامنو ولایتونو کې د ځوانانو دپاره د لوړو زده کړو د امکاناتو نشتون، د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو د مالي منابعو محدودیت او په دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د محصلینو د جذب محدودیت دغو ستونزو په ډله کې یاد کړل چې دا موسسې ورسره مخ دي. خو د دغو ستونزو د یادونو سره سره د لوړو زده کړو په وزارت کې د خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو د موسسو رئیس محمد امیر کاموي وویل چې هره موسسه چې د زده کړو معیاري ټیټ وي او د افغانستان د لوړو زده کړو د بدنامۍ سبب ګرځي دا وزارت به یې په وړاندې په کلکه ودرېږي. ښاغلی کاموي وویل هر هغه پوهنتون چې د خصوصي پوهنتون نوم بدنامۍ د دې وخت نور تیر شوی چې موږ ورته توصیه وکړو یا ورته اخطار ورکړو او یا یې جریمه کړو. جناب وزیر صاحب باید مخې ونیول شي او دا ټول رئیسان هم موږ سره موافق دي چې که خپلې چارې سمې نه کړي باید دروازې ته یې قلف واچول شي. د خصوصي پوهنتونونو لوړو زده کړو د موسسو رئیس وویل چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت یوازې د خصوصي پوهنتونونو ترمنځ سالم رقابت ملاتړ کوي.
بدبختانه چې د آزاد بازار د نوم نه سوء استفاده شوې د هر چا چې هر څه زه په هماغه شکل باندې یو فیس تعین کړی دی. زما غوښتنه تاسو نه ده چې مسؤولین د پوهنتونو موږ تاسو به په ګډه یو مجلس کوو، تر ټولو به هغه لوړ فیس ټاکو، بیا د پوهنتونونه په خپلو کې رقابت وکړي، کیفیت د خپل جیب وځي. ولې دغه د منفي رقابت زه او د لوړ وزارت وزارت همیشه د دې مخالفت چې یو پوانتون ته چې ستاد غټول ماسیدین ز جذبوم حتی په دې سمستر کې د فیسم ناخلم دا منفی رقابت ده.
د افغانستان په اساسي قانون کې دولت خلکو ته د لیسانس تر کچې په وړیا توګه د زده کړو په برابرولو مکلف شوی دی. د افغانستان په دولتي پوانتونونو د لوړو زده کړو په موضوع کې د ماسیدینو جذب کموالی هر کال زیات شمېر ځوانان په خصوصي پوانتونونو او د لوړو زده کړو په موضوع کې زده کړو ته اړ باسي. خو په تېرو 10 کلونو کې په دغه هیواد کې د خصوصي پوانتونونو شمېر په ډېره چټکتیا سره زیات شوی چې اوس مهال یوازې په کابل کې تر اویاو پورې خصوصي پوهنتونونه د لوړو زده کړو موسسې فعالیت کوي. د خصوصي پوهنتونونو لوړو زده کړو په موسسو کې د زده کړو د ټیټ کیفیت او د زده کړو د فیس د زیاتوالي څخه اکثره ځوانان شکایت لري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستادیو ناوری. نن سپین مانی دا یوی اعلامی پا خپراولو سر پا دی تینگار کرده ده چه اسرائیل دا متحده ایالاتو کلک مال گرده. او پا سوریه که دا ایران پلاو و ملیشو او زواکونو پولانده دا اسرائیل دا دفاعی اقدام ملا تل کهی. پروندشان به پورست دا اسرائیلو یو الوتک و بیشتل شوا او پا زواب که اسرائیل دا ایران پلاو زواکونو مرکزونا بمباری کردی و. نور تفصیل پا رپورت که آوری.
د سپین ماڼۍ اعلامیه په مشخص ډول په سوریه کې د ایران پلوه ځواکونو پر مرکزونو باندې د اسرائیل د بریدونو ملاتړ کوي. اسرائیل له هغې وروسته په لسګونه پوځي مرکزونه بمبار کړل چې یوه اسرائیلي جنګي جټ الوتکه پر ایران پلوه ملیشو باندې تر بمبارۍ وروسته بیرته اسرائیل ته ګرځېده. تر دې پیښو وړاندې اسرائیل ویلی و چې یوه ایراني بې پیلوټه الوتکۍ هغه مهال وویشتله چې د سوریې څخه د اسرائیل هوایي حریم ته ننوتې وه. د هوایي الوتکو او پوځي مرکزونو تر بمبار کولو وروسته د اسرائیل صدر اعظم وویل چې هغه د خپل هیواد د دفاعي اقداماتو په اړه د روسیې له ولسمشر پوتین او د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس تیلرسن سره ټلیفوني خبرې کړې دي.
سوختي لفنه شاکله ایم نسی روسیا ولادیمیر پوتین
زه په څرګند توګه وایم اسرائیل سوله غواړي، خو موږ به د ځان دفاع کوو او د هر ډول برید به ډیر قاطع جواب ورکوو. په سوریه کې د ایران د پوځي ځای پر ځای کېدو په جواب کې به د ځان دفاع کوو.
د اسرائیلو پوځ وایي د دوی جنگي جټ اف 14 الوتکه د شنبه په ورځ د اسرائیل په شمال کې غورځېدلې وه، خو پیلوټان یې په پراشوټ راښکت سوي دي او یو پیلوټ سخت ټپي او بل یې سطحي ټپي دی. د سوریې حکومتي رسنیو د هغې هیواد د مقاماتو په وینا رپورټ ورکړی چې د اسرائیلي جټ الوتکې ویشتل د سوریې په خاوره کې د اسرائیل تازه تیری ته ځواب دی. بلخوا د ایران ولسمشر چې د هیواد د اسلامي انقلاب د 9 کلیزې په مناسبت د بهرنیو سفیرانو په یوه غونډه کې خبرې کولې، امریکا ته یو ځل بیا اخطار ورکړ چې د اتمي پروګرام له موافقې لاس په سر کېدل به لویه سهوه وي.
اونچه امریکا نسبت به برجام انجام میدهد،
امریکا چې د اتمي موافقې سره څه کوي که دا یوه سیاسي لوبه نه وي او واقعا د دې نړیوالې موافقې څخه د وتلو پریکړه وکړي، زه په ډېر وضاحت وایم چې امریکا به لویه ستراتیژیکه سهوه وکړي.
د امریکا ولسمشر ترامپ څو ځلې ویلي دي چې دغه اتمي موافقه د امریکا په ګټه نه ده. تیره میاشتې د تاییدولو په وخت ویلي وو چې که بدلون په کې رانسي بل ځل به تایید نه کړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنټ له لارې پښتو وی او ای ډاټ کام.
او دا هم یو تازه خبر، د مسکو سره نږدې د یوې مسافروونکې الوتکې د رالغورځېدو په پیښه کې یو اویا کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس وایي چې رالوېدلې الوتکه د ساراتوف ایرلاینز په نوم د یو شخصي شرکت ملکیت و. د انټونوف یو 43 ډوله الوتکه کې 15 مسافرین او د عملیې شپږ غړي سپاره و او د مسکو د هوایي میدان نه د پورته کېدو نه وروسته 10 دقیقې وروسته راولوېدله. په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي چې دغه الوتکه ولې راولوېده. په داسې حال کې چې د شمالي کوریا رسمي اژانس نن رپورټ ورکړ چې دواړو کوریاګانو ترمنځ څرګندې او ګټورې خبرې شوې دي. اژانس د جنوبي کوریا جمهور رئیس ته د سفر د بلنې په اړه څه ونه ویل.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. پر راتلونکو لنډو شبو کې د دې خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا، الله مرشه.